السلام علیکم دولس بجیش وی احمد شی بریم را سردی را دوده دی سات خبر و نمرندی کبم د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلي چې دوی خپل پلوي او د اوبو او انرژي وزیر سلاکار فاروق اعظم توقيف کړی دی. دغو سرچینو د نوم نشودو په شرط پرون ماښام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګېزې علت او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کېږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقيف خونې خپل زوی ته لېږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلي اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټولو کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه پروسه شکال په 2003 کې په یو وینا کې ویلي وو زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه ویلي چې اوس د ټکنالوژي عصر دی او په خبره د نیواګرو ټانکونه د اوداسه په کوڅړیو او د پیرانو په دم لمنځه نه ځي. د کرکټ په سیالۍ جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام وو بچې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننې لوبې لپاره چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي دي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا د جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه یې ګټلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای واشنگتن به پر ایران اعظمي فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له سړي اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلې تر لاسه نکړي. روبیو د سخت دریزي روحاني مشر تر واکلاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټولې نړۍ ته یو ګواښ بلل دی. امریکا په تیر جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریجونه وکړل چې د چارواکو په خبره درون زیانې ورته واړاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو بیت المقدس کې د اسرائیل له سړي اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مال د منځني ختیځ په سفر وتلی چې پر دوحې د اسرائیل د تیرې اونۍ له برید وروسته په سیمه کې ناندرۍ زیات شوې دي. لویدي واشنگتن لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپلو دوو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر سړي اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وړم ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوحې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د قطر سړي اعظم د خبرید چې د حماس سخت دریځ ډلې 15 غړي پکې ووشل شو پر منځګړي حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله بولي. دا خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروزکون کو یو سل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مېم د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول قدرمن نه پروزکون کی براترو غوړو صحتمن تو سیږي او د صحت چمې بوم پټنی خو جوګل علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیږي نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې مو تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پیژنو. د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک د څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جوګل علي کون کول تاسو ټول کذر منځ د کون کو نه هیل لرم چې د لوس تر پای پرې را سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منه او خوږوز د کون کو مخکې له دې نه چې ستاسو دوست پیل کم له تاسو ټول درنو زده کون کو نه هیل لرم چې د لوس د پیل په شبو کې به تاسو ټول درنه زده کون کې خپل زنو سره خپل قلم کتاب او کتاب چاولري تر سو د نن ورځې د لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. درنا خوش از دکان کوز مرسته سودنن ورزی در لسم لوست موضوع زکیه خوداده دیده. نولو چی مرمن زکیه خوداده دی سوکوا سرول شخصیت و کم قارون سر ترسه وی بی او سرنگ مرمن زکیه خوداده دی وکوال اسفای در پانستان پر تاریخ می قل نم زای پر زای که او در پانستان یول نمیالی و افغان و مشهور و زرور مرمنو لجملو سخه شمار سی. نو درنو زکون کوستا سو در چولو ده توجه پهیلی. نولو چی زکیه خوداداری سوک و مرمن زکیه خوداداری. زکیه خوداداری سوک ده زکیه خوداداری ده افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکارا او د مقاومت او اراده سمبول ده. درنو خوشوز دکون کول ولو چی مرمن زکیه خوداداری ده افغانستان یو مشهور پرمختلل شزینه ورزشکارا د سپورت په برخه کی او همچنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په دیارلس او اویم مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. نولو چی مرمن زکیه خوداددی په دیارلس او اویم مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مرمن زکیه خوداددی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ سپله ډېرې زیاتې سترې ننګونې د دوی د ژوند د بریا پر لور باندې راغللې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ سول خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مرمن زکیه خوداددی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زدهکوونکو، لولو چې مېرمن زکیه خوداددی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده. د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازنۍ لومړني افغانه مېرمن وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خوداددی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خوداددی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې مېرمن زکیه خوداددی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خوداددی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ سوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خوداددی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی شوای د افغانستان هېواد څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو او خوږو زده کوونکو، زکیه خوداددی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی مېرمن زکیه خوداددی یو له هغو سترو افغانو مېرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی مېرمن زکیه خوداددی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده. دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کې وي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپله وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک په خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دوی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دوی په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دوی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. درنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه، درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا و احترامات می عمرې قدر مون او درونو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غواسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګل لیز زكون کو لکه څنګه چې زمره استاد مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هېواد افغانستان زړورګي کار افغانی افغانې غشتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلرې زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم زمینه استفاده وکړئ او هم چې نن د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو، او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری دی. لولو چې شکردخت جعفری څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي، او هم چنان شکردغ جعفري په 1992 کال د دایکندي ولایت په سنګي تخت ولسوالۍ کې زیږېدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردغ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل، او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل، او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردغ میرمن شکردغ جعفري په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه میرمن شکردغ جعفري په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي، او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردغ جعفري د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیمتر جپری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغېزې کمې شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومې شعاعګانې چې کومې اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفري کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض هم شوله، او د سرطان د درملنې یې نور هم شکل، یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغییر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردغ جعفري دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردغ جعفري د زیمتر جعفري اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوي هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه. په دې برخه کې هم د شکردغ جعفري جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردغ جعفري په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفري د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردغ جعفري دغه زیمتر جعفري اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردغ جعفري ته د کال د غوره جایزه ګټونکې له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل د دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مهال چې کله شکردخ جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن وه، یو افغانه میرمن وه، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا سوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی. شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي تر څو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکي وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.
د ازادۍ میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سیس مل میوما سیس په برنامه کې شپږ سلویش یا وسلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو څلوېښتو کې څومره کاله کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب، مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلي د نوالانو او عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داس بندارونو متللی او ساز او سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سومه پوه سومه چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکي حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیرې دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه ووایي، غلط ووایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخې چې زه خپل په ځای کې نه یم، زه بې ځای وایل سوی ما به اصلاح کا. داسې یو علم دی. ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و، هغه باید چې اصلاح سي. داسې یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنری کار دی بلکې یو مسولیت دی د ټولنې په وړاندې د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی د هنر ډګر ته کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع یې په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډېره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظه، د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظه زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندر د پاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو اول چې غته علم دی او د دې پوهېدو ډېر پانتونونه به چې سړی وجرابه کې په یو څلور کال پانتونه سړی نه سول چې موزیسیان به وسي. دا ډېره غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندر د پاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورد ووایم او په سټوډیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم افزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا او یا پیسه د بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولۍ او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارې چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی پرا زه د پرا ولایت یم، په پرا رادیو کې د مواد مخدر د ناکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی. زما تو سندره چې د شیرونو د خپل جوړوم په فارسي ژبه په دري ژبه جوړوم، د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته، د دې لپاره په هغه ژبه په شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي. او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را، دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی. بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملي تالار کې التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است، ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار کې ولس کاله مخ کې د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی.
او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی، شعر هم خپل کوي کنه؟ د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي، کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه؟ هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي، کمپوزونه ما خپل دي، چا سره همکاري مون نه دي اخیستلې. او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته. او په کابل چې وم هلته امان عثمانی زما ډېر ملګری و، ښه موزیسیان دی، هغه ته ما ډېر سندرې مو ورکړې دي چې ماته ارنج به وکړي. خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وایم، د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ماته جوړ وکړي، هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي، هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم. هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي، دوه سندرې دي، یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم، یو دغه دی، یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چرا نخوانم. دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی، اوسم پر نور سندرون کار کوم. یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن، صحبت از صلح و صفا کن، با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن.
بله، کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې، بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تاسو سندره کول اسانه وی کنه. کله نا کله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نهو څپو یا د یولس څپو شعر ښه وایي، غزل ښه وایي، نظر دې ته چې څوارلس یا شپاړس څپې وي یا هغه هجاګانې وي چې په درې کې هجا ورته وایي. نو که تاسو ځان ته خپله شعر جوړوي بیا سندره کوي، دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي. ځان ته له مخکې نه داسې شعر لیکئ چې تاسو یې په اسانه وویلی سی، ترنم کړای سی، یا مثلا په سندره کې وایي. شعرونه هم تر ډیره له کومو شیانو متاثره سوي؟ آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې، تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل، افغانستانه بیا لاړئ، هجرت هم وکړ، اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته، آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثره کړی دی؟ داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړي.
خو نو ولودین صاحب ټول زما سندرې دا پیام ورسره شته. وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو، چې په افغانستان کې مثلا د پانتون په ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري. یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقي دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقي سره بس د تنظامیز پیامونه هستی، یو مارش موسیقي دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اوله دوی د امریکایي تور پوستانه راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزي دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی ګر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر زتا ته وایم: تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم، زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است.
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا پکې لورای ښکاري. ښه، راته ومنه وویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره که راته شعر ووایي، شعر ستاسو په ذهن کې وي. البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد، موسیقي باندې بندیز ولګېد، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته، آیا له دغو حالاتو نه متاثره کومه سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړئ سندره یې کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی. اوس اغم تا دکلمه کوم: اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن راه ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم. من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم. باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم. باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
لودین
صاحب، ز یو انسان یما پا افغانستان که پیدا سو ما و غد سو ما دومره دست مو چی کرده ام دومره ازده ما چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دومره پا دی شرعات که زن مو آیار کرده چه ده کمپیتر سه استفاده که ما ده سافتیار سه استفاده که ما ده نره سر ارتباط لرو ما ده رسانوی سر ارتباط لرو ما او دومره کوله توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسو ما و مخاطبین تا ورسو ما. اوس وګوره از موش پا وطن که از موش وطنداران از موش عزیزان از موش قومان را غیل ده موش تا وای چه دست و حق نلری چه خبر و که حق نلری چه سندر و وای حق نلری چه پا وطن که پاتسی حق نلری چه ده وطن سولار سی آغا سه جوان چه موش وارو آغا احساس چه موش لارو آغا موش تا زمینه ندی برابر او دومره درد چی مثلا از موش سره دی دومره احساس چی از موش سره دی یو سره چی دو از موش پساته ندی ما ترازی نصیحت که یو بر ما بندی آل ترازی آل تر برنامه جوره ای و زوائی ما ورو را زو تا خو یو را کم تام یو انسان زام یو انسانیم خو زه دا استعداد لرم پا دی لار که زه کوشش کوم پا دی لار که زه غوارم چه خدمت وکوم پا دی لار که زه غوارم چه پیام ورسوم و تا ما نمینی ما نپریجدی تمام په د نورو په سترګې وینې ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم یو فاسد سړی یم یو بد اخلاقه سړی یم خو زه داسې نه یم خو نه دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې ته وینې د ډګر سره د انسانانو دپاره د سوله دپاره د ورورولي دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ماته اجازه نه راکوي ما ته وایه چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لرې لاس واخه
او دغه کومه ورستۍ سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یو انتخاب کړی راغلی ګاونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ ځکه کډوالۍ خو خپلې ستونزې لري بیا په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل اولویږي تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوه
لودین صاحب دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري زه په ایران کې دوکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم شهر ته هم نه زوم بیریږم چې ما به ګیر نه کې دیپورت به نه کې او زما کډوالي هم چې سوي دي د زما د هنر دپاره سوي دي زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی چا مو نه دي وژلې دی چا زما سره مشکل نه لري د طالب سره مشکل نه لرم یوازنۍ زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پریې سوی دی مهاجر سوی د دې دپاره چې دا زما رسالت دی زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مو فعالیت کړی دی دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسئ موږ تاسو ټول انسانان یو په یو صلح و ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی د هیڅ چا ارزش چا نه مني هر چا چې ټوپک ورسره و نفر ورسره و زور درلو هغه حاکم دی هر څو چې دغه د لاسه کېږي ستا په سر کېږي هیڅ خدمت او خدمات هم تا ته نسول چې وکړي خو نو راسه ته ګزاره وکړه دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم لودین صاحب د ایران د پیسو سره ملیون تومنه زب د پیدا ویزی پیسہ ور کړی ما ملیون تومنه دا بو ڈالر بو کې لزر ڈالر بو کې.
بله بله بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لری او 25 کاله مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول، البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، دا سی نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 6 زره دی، 10 زره دی، 0 دی، او دا د انسانانو ژبه او نو د پرندگانو د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله است او د دې موسیقي سره گزاره کوي او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسی زبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه دی، د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله
دا 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 طبیعت ژبه دی او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي. د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اوتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اصحابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علماو ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي د موسیقي آلات ورسره وي د دوه ترمنځ توپیر څه ده او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی فقط بڼه بدله سوي اوس موسیقي ورسره نشته ځوانان راځي بدون موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي د کلمه کوي او ترنم کوي
لودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو اورېدل د غلکان چې وایلې دی خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانې چې وایي نو اندوالان د خپل ګلونو سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي الهول کوي خو دا نه دی اورېدل هغه خو موسیقي دی موسیقي جاخ ته وایي هر جاخ ته موسیقي وایي د هر د باد جاغ موسیقي دی د دیواناتو جاغ موسیقي دی د باران جاغ موسیقي دی خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري خو نو بی موسیقي نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رانه په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و دوی ته ما تللی چې متول چې ته څه وکړې ما ویل چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړ یم ما ویل چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیکه تبله دی زده ده ما ویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و ما ته ویل چې دې پسې مه ګرځه ورسه په پتو خپلو شوق به وکړم ما ویل چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موی فرنګي هم پوه سړی ما ته ویل چې تاسو څه خبرې کوي ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدل یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کړو سریال به جوړ کړو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم او ملزوم ده او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم ده یوازې دوی با چې یو ځای به وسی وګوره ستاسو رادیو یو بګرام لري د ازادي رادیو یو بګرام لري هغه یو موزیک دی
بله
هغه موزیک استوس خبر استوس اخبار یو موزیک لري هر برنامه یو موزیک لري از تاسو اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی ضرورت دی دا په تعصب نه کیږي هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي
کور ودان روشن صاحب ډېر مننه سلامت اوسئ دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوی کور ودان بس ستاسو وسندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه
شد افغاندم و نی سرکش و ایرانگرم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم نی من صدای هسته
بکنم با سر خاک میهنم در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم من از طاغوت شکنم با سر خاک میهنم در آسمان
مننه چی ازادی رادیو اورید.